ለአሜሪካ ጋግ አሽና ራዲዮ
دورزگان په ولایت کې سیلاونو دوه کسه وجلی او سلګونه کورونه ویجاړ کړي دي. امریکا او اروپایي اتحادیه په یو شمېر روسی او اوکرایني چارواکو بندیزونه ولګول او جمهور رئیس اوباما بنن د فلسطینیانو د جمهور رئیس محمود عباس سره ملاقات وکړي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي لګروسه د آشنا رادیو د ملمنو سره په دې موضوع باندې خبرې کوو چې هر کال ډېری جنکۍ د لیسو او پوهنځیونه تعلیمي سندونه ترلاسه کوي خو کارونه نشي پیدا کولای. ولی وجه څه ده؟ د سوال او نظر د پاره مرسته خبرونه ته زنګ ووهی. د افغانستان د جمهوریت ریاست ولایتي شوراګانو په انتخاباتي مبارزو کې د فیسبوک او ټویټر د استعمال په اړه کې رپورت لرو. خو تر هر سمخ کې زیبا خادم او روخان نورزی صاحب د دې ساعت خبرونه وایو.
د روزګان په ولایت کې سیلابونو دوه کسان وژل دي او په سلګونو کورونه ویجاړ کړي دي. دغه ولایت چارواکي وایي چې د دوه ورځو سختو ورښتونو له امله سیلابونه راغلي وو او مالی او ځانی تاوانونه یې اړولې دي. چارواکي وایي چې د دوه کسانو نه یو د ترینکوټ په مربوطات کې او بل د ګیزا په ولسوالۍ کې وژل شوی دي. د چارواک په وینا سیلابونو د دیراوت د ولسوالۍ اوسیدونکو ته ډیر تاوانونه رسولي دي. دغه ولسوالۍ ولسوال وایي چې د دیزاک او اچکزی په کلو کې کورونو د اوبو لاندې سوي دي او خلک ونو ته ختلي دي. د افغانستان د وزیرانو شورا بیا په یوه خبرې پاڼه کې ویلي دي چې د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو ته یې دنده سپارلې ده چې د دیراوت د ولسوالۍ د دیزاک د کلي نه یو نیم سل کورنۍ چې په اوبو کې بند پاتې دي د هلیکوپتر په واسطه راوباسي.
بل پلو د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې ویلي دي چې په یو لس ولایتونو کې د 1292 کال د کانکور په ازموینو کې پراخې درغلې شوې دي. دغه ټولنې 15 غړو نن په کابل کې په مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې په کانکور کې ډېره درغلې د هرات او پروان په ولایتونو کې شوې ده. دغه ټولنې دا غوښتنه کړې ده چې د کانکور لپاره د نوې کمیسیون وټاکل شي. د کانکور د تنظیم او اخیستلو مسؤلیت د لوړو زده کړو د وزارت په غاړه دی. دغه وزارت نطاق په هندوی محمد عظیم نوربخش د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې د دغه درغلي خبرونه رد کړي دي.
دغه د پانتونونو د اتحادی استادان چې دغه اعلامیه خبره کړې ده، زه فکر کوم چې دا بې مفهومه او بې بنیاده یو اعلامیه ده. څرنګه چې تاسو پوهیږئ دغه اتحادی استادان له آغاز له پروسې نه تر ختمه د پروسې پورې د هغوی موږ سره یو ځای د نظارت او کنټرول په برخه کې موجود و.
په هرات کې وسلوالو د کرخت ولسوالۍ یو قاضي وژلې دي. د هرات ولایت د پولیسو ویاند عبدالرؤف احمدي ویلې دي چې نن سهار د کرخت ولسوالۍ د ابتدایي محکمې په قاضي عبدالرتیف اندي چې په موټر کې ناست وو نامعلوم وسلوالو ډزې وکړې او هغه او یو ساتونکی ووژي. شاغلی احمدي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلې دي چې پولیسو د پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي. دغه پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د ایران دولتي تلویزیون وایي چې دغه هواد پاوز یو شمیر قماندانان د خپل دندو نه لري کړی دي. دا قماندانان یو شمیر نور کسان به د ایراني سرحدي ساتونکو د تښتونې په حق له محاکمه شي. په دې کسانو باندې تورونه لګول شوی دي چې په دې پیښه کې غفلت کړی وو. د ایران دولتي تلویزیون د ایران د سرحدي ساتونکو د قماندان حسین ذوالفقاري لخلي ویلي دي تر اوسه 15 برمته شو ساتونکو ته کوم تاوان نه دی رسیدلی. دا 15 سرحدي ساتونکي د فبروري په شپږمه نیټه د پاکستان سره سرحد ته نږدې برمته شوي دي. ایران وایي چې د دې کسانو د خوشي کولو لپاره پاکستان ته هیئت استولې ده. د دې کسانو د برمته کولو مسؤلیت د جیش العدل په نامه یوې سنی وسلواله ډلې په غاړه اخیستی دی.
ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما به نن په سپین ماڼۍ کې د فلسطینیانو د ولسمشر محمود عباس سره وګوري او د منځني ختیځ د سولې د پروسې په اړه به ورسره خبرې وکړي. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د موافقې په اصلي ټکو باندې د فیصلې لپاره د اپریل د 19مې نیټې مهالویش ټاکل شوی دی. ښاغلی اوباما د اسرائیلو د سرازم بنیامین نتنیاهو سره دوی اونۍ مخکې وکتل. و میاشي کې چې امریکا د اسرائیل او فلسطینیان ترمنځ د سولې د خبرو د پیلیدو لپاره منځګړتوب کوي، خو د سولې د خبرو د پیلیدو لپاره دومره خوشبيني موجود نه ده. دا ځکه چې داسې نه معلومیږي چې دواړه اړخونه دي د یو شمېر لویو موضوعاتو په اړه د خپلو اختلافاتو د حلولو لپاره کوم پرمختګ کړی وي. د دواړو اړخونو ترمنځ په اختلافاتو کې د بیت المقدس سرنوشت، د فلسطیني مهاجرو راتلونکی، د سرحداتو تعینول او امنیت شامل دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ژمنه کړې ده چې د اوکراین کلک ملاتړ به کوي. اوباما دا خبره وروسته له دې وکړه چې د کریمیا ټاپو وزمې د اوکراین نه خپلواکي واخیستله او د روسیې سره یې د یو ځای کېدو هوډ څرګند کړ. اوباما نن د دوشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د هغو بندیزونو په هکله خبرې وکړې چې امریکا د یو شمېر روسي او اوکراینی چارواکو خلاف نن ولګول. هغه دا خبره وکړه که چیرې ضرورت وي او روسیه د کړکیچ د زیاتولو لاره غوره کړي، نو امریکا تیاره ده چې په روسیې باندې نور بندیزونه هم ولګوي. اوباما وویل چې ملاستیار ولسمشر جو بایدن به د دوشنبې په ورځ اروپا ته ولاړ شي چې د ناټو د مشرانو سره د حالاتو په هکله خبرې وکړي. جمهور رئیس اوباما به پخپله نوي اونۍ کې اروپا ته سفر وکړي. سپینې ماڼۍ د یوولس روسي چارواکو د شتمنیو د کنګلولو اعلان کړی دی. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې دغه کسانو د کریمیا لخوا د خپلواکۍ د اخیستلو په هڅو کې لاس درلوده. اروپایي اتحادیه هم په یو شمېر روسي او اوکراینی چارواکو باندې چې شمېر یې یوویشتو ته رسیږي د سفر او تجارت بندیزونه لګولي دي. نن د دوشنبې په ورځ د کریمیا د پارلمان د غړو یو هیئت ماسکو ته سفر کوي چې په هغو لارو چارو باندې خبرې وکړي چې د روسیې د فدراسیون سره د یو ځای کېدو لپاره ضروري دي.
مالیزیا وایي چې د ورکسي الوتکې د موندلو لپاره پراخ عملیات دوام لري. اوساس باور کېږي چې الوتکه دي په قصدي توګه د خپل مسیر نه منحرفه شوی وي. د مالیزیا د دفاع وزیر هشام الدین حسین وایي چې په عملیاتو کې شپږ بش هیوادونو برخه اخیستې ده او په یوولسو هیوادونو کې همداراز په سمندري سیمو کې د الوتکې د موندلو لپاره عملیات روان دي. د مالیزیا د دفاع وزیر داسې وویل: نن زه تاسو ته دا تاییدولی سم چې وختي لا په شمالي او جنوبي جهتونو کې د موندنې او ژغورنې عملیات پیل سوي دي. هیوادونه چې پکښې استرالیا، چین، اندونیزیا او قزاقستان شامل دي وختي لا د خپل عملیات پیل کړي دي. د مالیزیا شاهي هوایي ځواکونه او ملي سمندري ځواکونه په جنوبي سیمو کې خپل وسایل ځای پر ځای کړي دي. چېړونکي په دې باور دي چې بوینګ 1720 ډول الوتکه وروسته له دې نه چې په مورمزه توګه ورکه سوه، یا خو د منځني آسیا لوري ته او یا هم د هند سمندر دننه د څو ساعتونو لپاره پرواز کړی دی.
د اتومي انرژي د نړیوالې ادارې رئیس یوکیا امانو سپارښتنه کړې ده چې د جاپان د فوکوشیما د اتومي بټۍ د ککړو شوو اوبو یوه برخه دې سمندر ته خوشې کړی شي. جاپانی چارواکي د ډیر وخت راهیسې په دې لګیا وو چې دغه ککړې شوې اوبه چې د اتومي بټۍ د راډونو د سړولو لپاره استعمال شوې وي په ټانکرونو کې وساتي. خو د ککړو اوبو نه ډک د دغو سلګونو ټانکرونو نه یو څو یې بیا لیک شوي هم وو.
د امریکا د دفاع وزارت وایي چې امریکایي ځانګړي سمندري ځواکونه هغه بیړۍ نیولې ده چې د لیبیا نه په غیر قانوني توګه تیل انتقالول. دغه بیړۍ د لیبیا دغه بندر نه تیل بار کړی وو چې د یاغیانو تر ورکې لاندې دی. د امریکا د دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه بیړۍ د نیولو په عملیاتو کې چاته تاوان نه دی رسیدلی.
په سویډن کې د تحقیقاتو یو انسټیټیوټ وایي چې په نړیواله سطحه هند د وسلو د واردونکو هیوادونو په کتار کې اول هیواد راځي. دغه انسټیټیوټ ویلي دي چې هند په تیرو 15 کلونو کې د وسلو رانیول دوه برابره کړی دي. په یو تحقیقاتي راپور کې چې د سټاکهولم د نړیوال سولې د تحقیقاتو د انسټیټیوټ لخوا برابر شوی، ویل شوی دی چې په تیرو 15 کلونو کې د هند وسلو واردات 111% ډیر شوی دی.
په پاریس کې نن یوازې هغه موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کېدله چې نمبر پلیټونه یې په تاقو یادادو باندې ختمیږي. چارواکي وایي چې دغه کار د دې لپاره کړی و چې د هوا د لا ککړېدو چې خطرناکه کچې ته رسېدلې مخه ونیسي. چارواکو دا خبره هم کړې ده چې که دغه کار د دې سبب سي چې د هوا ککړتیا کمه سي، نو دوی به د سه شنبې په ورځ یعنې سبا ته په پاریس کې یوازې هغو موټرو ته د چلولو اجازه ورکړي چې نمبر پلیټونه یې په جفتو عدادو باندې ختمیږي. په پاریس او شاوخوا سیمو کې د دغه اقدام د عملي کولو لپاره 900 پولیس ګمارل سوي وو. او د چین په جنوب کې چارواکي وایي چې هغه سټیشن بند کړی دی چې میندو پلورونو کولی سوای چې خپل اولادونه وری خوشی کړي او په خپله د دې نه بغیر چې هویت معلوم سي د دغه ځای نه ولاړ سي. چارواکي وایي چې دا کار د دې لپاره کړی دی چې خلکو په دغه ځای کې بیخي ډیر ماشومان پریښودلي وو. د شینهاو خبری اجانس ریپورت ورکوي چې د ګوانجو په شهر کې چې د چین په جنوب کې موقعیت لري د جنوري د وروستیو ورځو شپو راهیسي 202 شپته ماشومان په میدان پریښودل سی وو. دغه شمیره دا معنا ورکوي چې د ورځې 15 ماشومان دغه ځای ته راوړل کېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو د نړۍ خبرونه مو واوریدل. یادونه کوم چې هر کال ډېری جنکۍ د لیسو او پوهنځیونه د فراغت سندونه ترلاسه کوي، مګر زیاتره یې بیا کارونه نشي پیدا کولی. نن شپه همدغه مسله د خپلو میلمنو سره راسپړو. د دې نه علاوه د کریمیا پارلمان نن د اوکراین نه خپل استقلال اعلان کړی دی او د روسیې سره په رسمي توګه د یوځای کېدو غوښتنه کړې ده. په دې هکله راپورټ لرو. د راپورټونو له قراره د کریمیا ولس په دې اعلان باندې ډېر خوشحاله شوی دی، نو دا راپورټ به لږ وروسته واورئ. موږ د امریکا غږ آشنا راډیونه غږیږو. د کریمیا پارلمان نن د اوکراین نه خپل استقلال اعلان کړ او د روسیې سره یې د رسمي یو ځای کېدو اعلان وکړ. دا مسلې لږ وروسته اوري، خو اوس ګورو چې په افغانستان کې د فیسبوک او ټویټر نه په انتخاباتي چارو کې دغه کاندیدان څومره کار اخلي او نور څومره خلک د دې ټولنیزو مطبوعاتي وسایلو او ذرایعو نه استفاده کوي. رحیم ګل سروان له کابل نه موږ ته په دې حقله رپورټ راکړی دی.
د دیزل ټاکنیزو مبارزو او کمپاینونو توپیر له نورو ټولو پخوانیو سره دا دی چې دا ځل هر نومن هڅه کوي له ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر نه کار واخلي. دوی تر ټویټر له فیسبوک ډیر کار اخلي. په افغانستان کې د فیسبوک کارونکي تر بلې هرې ټولنیزې رسنۍ ډیر دي. عبدالرب رسول سیاف چې د جمهوری ریاست کاندید دی په فیسبوک کې خپل رسمي پاڼه لري او له دې پاڼې ټاکنیز مبارزه هم کوي. سیاف وایي خپل فیسبوک خپل ګوري.
ما بل ورځ په فیسبوک کې یو څه ولوستل. بله هو، زه خپل فیسبوک کاروم.
د جمهوری ریاست بل کاندید داود سلطانزوی هم په خپل د ټاکنیزو مبارزو لپاره له فیسبوک کار اخلي. تازه د یو ټاکنیز کمپاین تصویرونه فیسبوک ته پورته کړیو.
یوازینه یو وسیله چې په افغانستان کې کولی شي د پلاو د پیسو فرهنګ باندې تاثیر وچی همدغه میډیم دی. ولې تاسو په یوه لحظه کې په لسهاو زره په لسهاو زره کسانو ته خپل پیام رسولی شئ؟
دا سه کاندیدان هم شته چې د فیسبوک د پاڼو د لایکولو یا خوښولو شمیر له 100 زیات دی. د ډاکټر عبدالله ټاکنیز کمپاین وایي دا ځل د دوی کمپاین یو برخه ټولنیزو رسنیو ته ځانګړې شوې او د کمپاین لپاره لویه وسیله ده. د ډاکټر عبدالله ټیم وایي د 2009 کال په پرتله دا ځل په دې ټاکنو کې فیسبوک د کمپاین لپاره ښه وسیله ده.
ګرچې در 2009
که څه هم په 2009 کال کې داسې وسیلې وې، ولې کمزورې وې. هغه مهال زموږ زیاته پاملرنه ورځپاڼو، اونیزو او نورو چاپي رسنیو ته وه، خو دا ځل زموږ شتون په برېښنایي رسنیو په ځانګړي ډول په ټولنیزو کې ډېر پیاوړی دی.
د ډاکټر اشرف غنی احمدزی ټاکنیز کمپاین هم ټولنیزو رسنیو ته لومړیتوب ورکړی دی. دوی وایي د فیسبوک او ټویټر له لارې غواړي ځوانانو ته چې هغوی لوستي دي له ټکنالوژۍ په ګټه اخیستو پوهیږي خپل پیغامونه ورسوي. د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د فیسبوک د خوښوونکو شمیر له 150,000 وراوړي. د هغه مرستیال جنرال دوستم هم له فیسبوک کار اخلي. ډیری نوماندان بیا د ټولنیزو رسنیو نه د کار اخیستو لپاره خپلې ډلې او کارکوونکي لري. دا کاري ډله د ډاکټر زلمی رسول ده. د زلمی رسول ټاکنیز کمپاین وایي چې د فیسبوک او ټویټر لري په زرګونو پلویان لري. په کمه موده کې توانیدلی چې د فیسبوک په مټ 90,000 ته د خپلو پلویانو شمیر ورسوي.
زموږ د فیسبوک صفحه چې وه هغه تقریبا نوې وه، خو په تیرو دریو میاشتو کې موږ له 0,000 څخه تر 90,000 پورې دغه تعداد دغه د لایکونو یا خوښونو رسولی دي. او
عبدالقیوم کرزی چې له ډاکټر زلمی رسول سره یو ځای شوی لای هم په فیسبوک فعالیت شته. له یو ځای کېدو تر مخه قیوم کرزی په ټولنیزو رسنیو کې فعال و. دا کارکوونکي د قیوم کرزی فیسبوک کاروي، خو ټویټر نه لري. د جمهور ریاست نور کاندیدان هم غلی نه دي ناست او ټولنیزو رسنیو کې فعال دي. هدایت امین ارسلا، ګل آغا شیرزی، سردار محمد نادر نعیم او قطب الدین هلال هم په فیسبوک او ټویټر کې حضور لري. ټولنیز رسنۍ د کاندیدانو په ګټه کارول کیږي، خو کله ناکله د دوی پسې منفي تبلیغات هم کیږي. په افغانستان کې شاوخوا 2.5 میلیون افغانان انټرنیټ ته لاسرسی لري چې د دغه هیواد د نفوس 8% تشکیلوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نشریږي. درنو اوریدونکو، تاسو په خبرو کې واوریدل چې د کریمیا ولس په دې اعلان باندې ډیر خوشاله شوی دی چې پارلمان غوښتي دي چې د روسیې سره یو ځای کیږي او د اوکراین نه بیل شو. منګه د کریمیا په مرکز کې په سیمفروپول کې د اوسیدونکو افغان صابر ارمان سره مرکه کړې ده.
د ټول پښتنو نو وروسته خلک په څه حالت کې دي؟ د کریمیا د ښار فضا څنګه ده؟ امنیتي وضع څنګه ده؟ کیمرا باندې وکړئ اوریدونکو سره د خپل معلومات شریکي. ساس د سترګو لیدلې حال اوس څه ده؟
په کریمیا کې پرون شپه راکم د مارچ باندې راته په دې سره انتخاباتي کمپاین شروع شو. بیا راګری په اول سر کې د صحاب څخه ډېر پاسیو نه ډېر ضعیفه وه، خو د لسو بجو وروسته ډېرو خلکو اشتراک وکړي. د ورځې په آخر کې د دولتي تلویزیون اعلان کړل، اول یې درونی ویسي سره اعلان کړل چې د روسیې طرفداران وه، او وروسته د شپې پر لس بجې اعلان کړ چې 15 نوي سره دي د روسیې طرفداران، او اوس نن یې اعلان کړل په دولس بجې د غرمې چې سپوتنیک سره په شاوخوا کې اته سپوتنیک زیات دی. نو د خلکو رویت ډېره خوشحاله وه. ټوله شپه تر سهاره پورې موسیقي وه. د ښار په ګوټ ګوټ کې څلور د مسکو هنري ګروپونه راغلي وه. د سیمپیروپل په ښار کې تر څلورو بجو پورې موسیقي وه. رئیس جمهور د دې ځای په نام صدراعظم اکسیونوف خپل را ووتی، د خلکو سره خبرې وکړې، او خلکو ته په ډېره خوشي لهجه ویل چې دا تاسو د برکته چې موږ اوس په آزاده کریمیا کې ژوند کوو، نور موږ په چا پورې تړلي نه یو، نور به د اوکراین د غرب ناسیونالیستان پر موږ باندې حکم نه کوي. او ډېر خوشحاله وو، او خلکو چکچکې ورته کولې. ښار په وطنو کې د 200 په شاوخوا کې چې رفتاره موټرو خلګو سیګنالونه ورکوله او مبارکي ورکوله.
د ټول پښتنو نو وروسته د ستابسره او انګیرنه مشته ده چې په هر کوڅه او سړک کې د روسي قواو ځای په ځای کېدل د دې سبب شوې چې خلکو کې یو ویره او تره پیدا شي او خلک رائے ورکړي. د ستابسره یا د انګیرنه تر کوم ځای پورې سم ده؟
طبعا دا تاثیر پر خلکو کوي. خلکو د وحمه څخه، د ویرې څخه د روسانو ملاتړ وکړي، او روسانو د څه شي په اړه وکړل مستقیمه یې په کریمیا کې مداخله وکړل. او دا د قواوې چې روسي قواوې د ځان د ساتونکي وبلل چې دا نه یوازې د کریمیا ساتونکي بلکې د ټولو روسي ژبو ساتونکي قواوې دي.
ارمان صاحب، د روسي ژبې ویونکي خلک خو د اوکراین په نورو سیمو کې پراته دي، څه وایي خلک دلته د کریمیا؟ خلک څه وایي؟ تاسو هم دا اوس په کریمیا کې هستئ، اوازې څه دي؟ خلک څه وایي چې داسې یو څه خو به نه یي ګویا د اوکراین نور روسي ژبې خلک به هم داسې یو څه خواست ولري لکه د کریمیا د خلکو په غونډې؟
دا نه چې دا اوازې، دا یو واضح حقیقت دی. بیرو لکه نیس، خاکو، لوگانس، خیلسون، نیکالای او عجیف اکی دا روحیه مطلق دا تی روحیه ده چی روسان زمون ستن کی دی، روسان زمون دا پرحنگ ستن کی دی، کچی روسان لر هم دیکار تلمن ہووی در سبم دا رسی بغاوتون شروع تی. ولو که دا وز پتول ولایات اکی خیمه دا ولایاتو دا اداری مرکزو و مخته جوړ شوی دی. بعض خیمو باندې دغه بیرغونه دي نفسي د روسیې بیرغونه نه.
ارمان صاحب، په کریمیا کې راغلی بدلون او دغه اوسنی حالات به په همدې ښار کې د میشو افغانانو په ژوند څه تاثیر ولري کنه؟ تاسو هم دلته ژوند کوئ، څه احساسوئ؟
هغوی په دې دغه کې د فکر کې دي چې خدای ما ته چې جګړه شروع شي. دا خو تقریبا داسې حالت دی، درېمې نړیوالې جګړې وی ترې راوتې. نو که چیرې اته منطقوي جګړه شروع شي دا هم افغانان اولين قرباني دي دغه ځکه چې دی حتی په بعض ځای کې دا تجارتي لاس کې هزار کور کېږي هیڅ یې نه خپل کېږي دا خو ما مخ د توې چې دا دولتونه چې دا حکومتونه چې سیاسي تروس دا ټول د پرتاته دا حکومتونه دي په دې اساس خلک ناراضه هم افغانان اولين قرباني دي دوی نه غواړي چې دغه وطن کې جنگ شو یا هغه منطقو کې چې وسیږي جنگ جوړ
دغه
اولين قرباني دي دا حتی په دې فکر کې دي چې کوم خواته به نړیوال موږ اواز واوري دا به ډېر شي چې مشکلات راځي
ډیر مننه ارمان صاحب کور دی ودان
کور ودان السلام علیکم
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو
د آشنا رادیو درنو ریدونکو لګ روسه نن منګه په دې غږی گو چې ډیر جنکې د لیسو په هنځیو نه فارغيږي مګر زیاتره یې بیکار دي اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ووري
د روزګان په ولایت کې سیلابونو دوه کسان وژلي دي او په سلګونو کورونه ویجاړ کړي دي د افغانستان د پانتونونو د استادانو ټولنه وایي چې په یولس ولایتونو کې د 1990 کال د کانکور پازباین کې پراخه درغلي او لاسوهنه سوي ده د لوړ زده کړو وزارت پیدا خبره ردوي په هرات کې وسوالو د کاروخ د ولسوالۍ یو قاضي وژلی دی د ایران دولتي تلویزیون وایي چې دغه واد پوز یو شمیر قومندانان د خپل دندونه لری کړی دي د قومندانان او یو شمیر نور کسان به د ایرانی سرحدي ساتونکو د تشتونی د قضیه په تړاو محاکمه سي ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما بنن په سپین ماڼۍ کې د فلسطینیان د ولسمشر محمود عباس سره وګوري او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې ده چې د اوکراین کلک ملاتړ وکړي اوباما دا خبره روسل دین وکړه چې د کریمیا ټاپو وزمې د اوکراین څخه خپل استقلال واخستي او د روسي سره د وزا کېدو هوډ وکړي
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده وی او ای پښتو
رانا
څو سیاسي او اجتماعي موقته به تر تغیر راغلی ده
نو په دې کې زه د دولت کمزورتیا ټوله بولم چې دولت کمزوري دي
ټوله تر اوسه خلک نه پیژني ټوله تر اوسه خلکو کړی نه ده
په افغانستان کې ښځینه او نارینه دواړه د قانون په وړاندې د مساوي او برابر حقونو نه برخمن دي
یعنی د یو ژورنالیست څخه به څارنوال نه جوړیږي
داسې سیمه مسلکي استادان موږ ډېر اړتیا لرو
د امریکا غږ آشنا رادیو وړاندې کوي
السلام علیکم د آشنا رادیو قدر من اوریدونکو ستړي مشي لکه څنګه چې منګه مخکې ویلې هر کال ډېری جنکې د لیسو په هنځیونه په افغانستان کې فارغيږي د فراغت سنتونه تر لاسه کوي مګر بیا چې ګورو زیاتره کارونه نشي پیدا کولای د راپورټونو موږ ته رسیدلې دي نو نن منګه په همدې مسلې باندې د خپل ملمنو سره غږیږو او ساسو سوالونو ته ځواب وایو ملمانمو د کار د ټولنیزو چارو او د شهیدانو او د معلولینو د ریاست مسول په هنیار عبدالحکیم شیرزاد صاحب دی د خزو د استخدام په اړه کې اوروندو مسلو په حق لاس تاسو پوښتنو ته ځواب وي شیرزاد صاحب ستړي مشي په خیر راغلی خبرونه ده تاسو نه هم مننه د افغانستان د ختی زون د اداري اصلاحاتو او د ملکی خدماتو د کمیسیون رئیس نفیسه منصف د استخدام په برخه کې د استخدام د پالیسي او سارنې په برخه کې پوښتنو ته ځوابونه وایي ستړي مشي خور په خیر راغلی
دا هم تاسو
ته راځي دا راځي ټول او ځینو کې ترا سلامونه وکړي کوم ودان وعليكم السلام همدا شان د افغان نشراتي مرکز رئیس حاجی سید داوود د سرویګانو په حساب خپل نظر بیانې او ساسو پوښتنو ته ځواب وایي حاجی صاحب په خیر راغلی ستړي مشي فکر کوم قدر من اوریدونکو چې حاجی صاحب سید داوود لا تر اوسه پوری خبرونه نه دی راغلی کوشش کوم چې خبرونه ته راغلو نو درنو ملمنو خبر دا وی چې اول امدوبره پوښیو چې تاسو دواړه هر یو سوای که فقط ده هو یا نه جواب ورکی چې تاسو د منې چې جنکه یو خزي ډېری بیکار دي په افغانستان کې نسبت نارینه وته په هنر سي
بل
نو ترې زما په ټلیفون کې تر هغه د پوری مشکلات کې خو زه مالګه کې ما موضوع
ها
لومړی سر کې تاسو استاد جرارډو الله د ټول او دونکو ته سلام د کرامت او کوم او بیا کوم موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه واکه درس دې چې په مجموع کې په نن وخت کې په سرته سره افغانستان کې تر هغه د پوری ته پراخه په کچا باندې بیکاری لیدل کېږي
یعنی خزه بیکاره دي ډېره
بلې نارینه په پرتله باندې زنانه او بیکاری کا تزیات دی چې په مجموع کې په افغانستان کې د بیکاری د مختلفو عواملو پر بنا
تشکر عواملو ته بل ورسته ورشو په هنیار سی په عواملو ته بل ورسته ورشو زه غواړم چې وورم چې منصف خورسوي تاسو د خبرې سره موافق اوسئ چې خزي ډیر بیکاره دي جنکې ډیر بیکاره دي افغانستان کې نسبت نارینه او ته منصف خور منصف خور تاسو خبره مونږ ونه ورېده
او مخې د خپلې نظر یم چې په مجموع کې د بیکارۍ څخه په افغانستان کې ستاسو لږ وړتیا ده او که د خاطر زوم په حساب خبره وکړم زه فکر کوم چې د ښځو د بیکارۍ سطح لوړه ده د نظر نه جوړه ده او زه تاسو د خبرې سره موافق یم
نو کستاسی اجازه وی کستاسی اجازه وی ز فقط غواړم چې په هنیار صاحب اول فقط یو دوه درې عامل چې دوی نظر ته مهم راځي دوی دغه عوامل فقط په نامه باندې یاد کی بیا په دې هر یو باندې وګګیګو او دا وريدونکو سوالونو ته به هم به تاسو جواب وایي نو شیرزاد صاحب تاسو سو وایي تاسو په نظر غ غټ عوامل سدي
په مجموع کې د ښارې څلور عمده عوامل دي په خاص ډول د زوم د خطر زوم د ماوریا د نړیوال په سره تاسو یې دي عوامل یې دا وړي کوم لومړنی عامل دا دی چې په تدریجي شکل نفوذ زیاتوالی کړی دی ورسره د کوم راستنېدونکي چې پاکستان راغلي دي
یعنی یو د نفوسو زیاتوالی دی شیرزاد صاحب وبخی یو د نفوسو زیاتوالی دی اول د نفوسو زیاتوالی دی دویم څه دی
دوم په اساسي زیربنایي پروژو کې د پانګې اچونې نه موجودیت دی اساسي زیربنایي پروژې هغه پروژې دي چې هغه د نورو پروژو د تاسیس سره جوړیږي لکه کمر موجودې ځکه په سرګونو زرګونو فابریکې موجودې او په هر سرګونو په هر فابریکه کې په سرګونو زرګونو خلک موجود دي یعنی اساسي زیربنایي پروژو کې پانګې اچونې نه شوی چې د نورو پروژو د تاسیس سره وګرځي
بل مسلکی کارګران نه دي ښه نو کستاسی په اجازه شیرزاد صاحب د منصف خور خبره هم واورو چې دا سو وایي چې دې په نظر نور کوم عوامل دي دا درې عوامل خو تاسو هغه بیان کړل منصف خور ته څه وایي
دغه په کومه خو د شیزات په خبره اصل وانه د دې چې وي کوم لاملونه تعریف کړو تر شي کړه خو دا ما په نظر د کوم لاملونه چې په حتی د حوزه کې د زیات د خبرو د بیکاری سبب دی یو دا دی چې هغه سانتیاوی چې په اداراتو کې باید خو ته برابر شي په تاسو سره چې د مرکزی ادارو په پرتله په محلي اداراتو کې هغه سانتیاوی او سہولتونه نشته
یو خدا او بخی منصف خور تاسو خبره نیسم تاسو ویلی چې محلي ادارو کې سہولتونه نشته و خدا خبره ده دویم فقط تاسو د یو څو عمل بیان کوي بیا غږی غور باندې دویم کومه خبره ده تاسو په فکر
نو څو خصوصیتونه د کوند د لپاره نشته بل هغه میراث چې خوند دی هغه د لپاره غواړي یا د هغه توقعات هم په کور ته غلا برابر کیږي نو دا هم یو لامل ګرځېدل دا او بل غټ لامل چې څنګه د څنګه ګرځېدل دا هغه معنی ده چې نه امی خپل دې باید ګرځېدل چې خوند د دې محلي یا
خا زه اوس غواړم تاسو دوه نه شیرزاد صاحب نه او تاسو نه منصف خور چې عوامل خو تاسو بیان کړل او موږ ځان سره دلته د اساس عواملو یاداشت واخیست او ریدونکو پروګرام اوري زه فقط غواړم بیا همدغه سې ک تاسو د سې یو دوه درې تجویز وړاندې کړئ چې مثلا شیرزاد صاحب وایي چې دغه ستونزې چې د بیان کړلې مهم عوامل چې بیان کړل کوم تجویز دی په عمومي صورت لري انا چې په دې تجویز باندې کېده شي د غسونز رفع شي شیرزاد صاحب
بل لکه څنګه چې مخکې ما عوامل ته اشاره وکړل واقعیت دا دی چې دا عوامل تر څنګ څلور عوامل ما بیان نیتی اداوري کول خو مصیب خور ورته اشاره وکړله بیا هم کچیت مونږ د دې عواملو حل پیدا کوو نو هر یو په خپل مشخص ساحه کې ځینې اقدامات ته ضرورت لري پر مثال په لومړي کې د نفوسو کنټرول خدا دا تر هېواده پورې نه دومره ټارګیټ ایریا دا نه دومره ډېرې توجه وړ خبره ده خو دغه خبره چې هغه د زیربنایي پروژو رامنځته کېدل دي دا ډېره مهمه خبره ده چې په مجموع کې هم خصوصي سکتور او هم دولتي سکتور د دې سره د زیربنایي پروژو سره د کاري فرصتونو د زیاتوالي د کاري فرصتونو په رامنځته کېدو کې ډېر مهم رول لري که چېرته فرض کولې که د زیربنایي پروژو نه یوه پروژه مونږ برخ واخلو که چېرته برخ موجود وي بےکار تاسو ګورئ په دیتال په لکونو کسان د معرف څخه فارغي دي او ولې پالي تحصیلات کې یوازې تقریبا نیمایي د هغې جزدي دي که چېرته همدغه په تناسب باندې زمونږ لس کاله دا دوران وکړي نو په پنځه شپږ اووه کاله بعد به مونږ په میلیونونه دولس امپاس بېکاره ولرو د دې لپاره د حل لاره زما په نظر یوازینۍ حل لاره دا ده چې مونږ د زنونو په تاسو باندې دلته د پنځه هیڅ د کړو لوی لوی نشته ټول چې هغه د دې کسانو د دې قدرت ولري د دې په نیولې تر علي هیڅ بور په کې موجود دي خلاص په ریپورت ورې ځل چې د ریپورت لا نه دی او خپل ژوند تامین کی او د دې کارې کړه
ډیر تشکر استاد شیرزاد صاحب محترم ستاسو سره چې موږ غږیږو دغه اواز صفانه اوریدل کیږي که تاسو دغه ګوشه کې دې موږ به کوشش وکړو دوباره تاسو ته زنګ ووهو او تر دې پورې ستاسو خبرې واوریدل شي عوامل او تجویزونه مو بیان کړل بیرته موږ تاسو سره غږیږو ستاسو په اجازه به د منصف خور تجویز وارم چې دې تجویز سره منصف خور کې دوه درې تجویز وړاندې کې یا یو تجویز په عمومي صورت چې څنګه کېدای شي چې دغه عوامل چې تاسو بیان کړی چې دغه محو شي لمنځه لاړ شي یا کم شي بلې
هغه دا چې امنیت مشکل دی دا زموږ قوت نه دا او د دې مشکل د حل لپاره موږ خپل یا د هغه څه نشو کولای او هغه سہولتونه چې زموږ په ادارات کې برابر سي یو لارې دا ده چې د خوښې لپاره هم څه چې په ټاکنو کې په ګمارنو کې موږ مثبت تعبیر په نظر کې نشو د قوانینو او د پالیسیو له مخې نه او د طرزالعملونو له مخې نه نو کېدای شي چې د خوښې لپاره مثلا یو تشویقي معاش په نظر کې ونیول سي او یو امتیاز ورته په نظر کې ونیول سي
یعنی معاشونه نسبت نارینه وو ته باید زیات وي په ټولو حکومتي کارونو کې یا مثلا په هنتونونو کې کدی معلمی کې یا په لیسو کې معلمی کې یا ادارو کې کار کوي مقصد مو دا دی منصف خور فکر کوم چې قدرمن اوریدونکو چې د منصف خور سره زمونږه تلیفوني تماس قطع شو همداشان شیرزاد صاحب سره هم منصف خور غاوري فکر کوم پروډوسر صاحب چې دواړه لینونه قطع شوې دي که تاسو دوباره زموږ ملمانه خبرونه تراولې خوشاله بشو قدرمن اوریدونکو تاسو نډیره مننه کوم چې تاسو د وخت په فیسبوک کې خپل پوښتنې لیکلې دي او همداشان اوس موږ کوشش کوو چې تاسو سره وغږیږو که خپل راسن خبرونه ترازی نو ټلیفون کوي نمبر دی 202-8-11-18 تاسو ته معلومه ده قدرمن اوریدونکو چې د افغانستان د پوهنې وزیر ویلي دي چې سږ کال به په دې تعلیمي کال کې تقریبا 2.2 میلیونه ماشومان مکتبونو ته لاړ شي یو 15% به په دې کې جنکۍ نو دغه 15% چې جنکۍ دا چې د 12مو صنفونو نه د لیسو نه فارغېږي دوی بیا پوهنځیو ته ځي او د پوهنځیو نه فراغت سندونه اخلي نو دوی ته خو په کار دي چې بیا کارونه ولري تر څو خپل ژوند او د کورنۍ ژوند سنبال کړي سره د دې چې ښځو ته ډېر ضرورت دی په هر ساحه کې خصوصا په د معرف په ساحه کې همداشان په مکتب موقع کې په دفترونو کې مګر بیا هم چې لیدل کیږي دا شکایتونه موجود دي چې خځې ډیر کم فرصت او چانس لري کې یو پوسټ اعلان کې یو چیرته کارونو لپاره اعلان کیږي چې خلک ورته درخواستي ورکي شکایت ده چې خځې ډیر نه استخدامیږي دا چې مشکل څه ده وجه څه ده سمل حوزات دي تاسو ته به هم معلومی قدر منوریدونکو او موږ دمدې لپاره د غملمنونو نه د خبرونه تر غوښتي دي چې اغوی د مسور کسانو په حیث باندې تاسو پوښتنو ته جواب وایي تاسو نظر ووري او خپل نظر تاسو ته وایي نو د ټولنیزو چارو د کار او د شهیدانو د معلولینو د عمر رئیس په هنیار عبدالحکیم شیرزاد صاحب زموږ ملما ده د ننګرهار نه او د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو د ختیځ زون رئیس نفیسه منصف د خبرونه ملمنه ده د افغان نشراتي مرکز رئیس حاجی سید داوود مو خبرونه ته ملمکړه ده تر اوسه پورې مو ورسره تماس نه دی برقرار شوی فکر کوم چې پروډوسر صاحب دواړه ملمنه بیرته خبرونه ته راوسیدي خو تر اوسه پورې له حاجی صاحب سید داوود خبرونه ته نه دی راغلی نو منصف خور ساسي خبرې تر یو حد پورې واوریدل شوې بعد هغې نه ستاسې سره زموږ خبرې قطع شوې او همدومره موږ واوریدل چې تاسې ویلې چې یو خو بې امني ده که دغه امن و امان وي په ملک کې نو ښځو ته به د کار زمینه مساعده شي بل تاسې ویلې چې یو تشویقي پروګرام باید وي نو زما سوال دا و چې تاسې فکر کوئ چې یعنی په حکومتي ادارو کې په مکتبونو کې د حکومتي مؤسسو کې دې ځایو کې چې ښځې کار کوي د نارینه په نسبت باید هغوی ته معاش ډېر ورکړل شي چې دوی کار ته زړه ښه کړي یعنی پروګرام مو همدا و چې تاسې مخکې ویلې
تشویقی امتیازات هم د ماشو برخه کې کېدای شي هم نور سهولتونه مثلا خویندو ته د ترانسپور سهولت برابر دی چې دوی وکړی چې د کار محل ته څنګه راتګ وکړی شي که نه موږ یو خور که په یو اداره کې استخداموو د هغې ماش ته مثلا دریم بس کې موسي نو دا ماش یې دونه په دې حد نه دی چې هغه وکړی شي د یو ترانسپورتي وسیله هم ځان ته په کرایه ونیسي او تګ راتګ وکړي او یو څه سامان د خپل کورنۍ دپاره ولري نو که دغه شي سهولتونه د خویندو لپاره په اداراتو کې برابر شي او مهمه خبره دا ده چې خپله خویندې د ملکي خدمتونو په اداراتو کې ډېره علاقه نه ښیي چې وظیفه واخلي او یا هلته فیصله د آزادې د سیالۍ د لارې نه رقابت وکړي خویندې چې د هر فاکولټي نه هم خاصتا په ختیځ حوزه کې او خاصتا په ننګرهار کې د هر پوهنځي نه چې فارغېږي هغوی ډېره علاقمند دي چې د معارف په چوکاټ کې کار وکړي هغه هم مشخصا د جلال آباد په ښار کې او تاسو پوهیږئ چې جلال آباد ښار کې مونږ د دون کسانو نه چې د پوهنتونونو نه او د نیمه عالي تحصیلاتو ادارات نه لکه درملمینو فارغېږي مونږ د جز امکانات د خویندو دپاره نه لرو
ولې
نو هیله من یم چې دا خویندې دې خبرې ته م لږ زړه ښه کړي او په اصطلاح جرات پیدا کړي چې په اداراتو کې چې بسونه اعلانېږي اداراتو ته اپلای وکړي رقابت وکړي او زه پوهېږم چې موږ په خویندو کې ډېر ښه فرصتونه لرو او هغوی کولی شي چې ورونو سره رقابت وکړي او د یو بس د لاسته راوړلو دپاره نو دغه مسایل که ټول لاس په لاس شي زه فکر کوم چې د خویندو لپاره زمینه به ډېر زیات مساعد شي بل خپله حکومت هم ښه پروژې لري یا دولتي او غیر دولتي پروژې په لار اچوي لکه مونږ د انټرشپ یا د عملي ستاج یو برنامه لرو چې په نه اتیا کال کې تقریبا 300 کسان په جلال آباد ښار کې وروزل شو او په تېر کال کې تقریبا 300 په شاوخوا کې تنها خویندو ته زمینه مساعد شو چې دوی ته هم یو مدد معاش ورکول کېده هم په ادالاتو کې د عملي کار زده کړې دپاره دوی معرفي کېده چې د دې په ترڅ کې یعنې د همدغه مودې په ترڅ کې خویندې باید تلاش کړی وی او په ادالاتو کې چې بسونه اعلانېږي هغوی ورته اپلای کړی وی خو په تاسف سره چې په ختیځه حوزه کې موږ ډېر زیاتې ستونزې سره مخ یو چې خویندې خود په ادارې ته بغیر د معارف د سکتور نه او د صحت د سکتور نه نورو سکتورونو ته زړه نه ښه کوي او نه بسونه ته اپلای کوي
ښه زه ستاسې د دې خبرې په ارتباط غواړم چې د شیرزاد صاحب سره نوغه کېږم د ده نظر واورم چې دای سو وایي دا پروګرام څنګه دی ولې دلته به اتمن کوم عامل وي چې ښځې دغه سې رقابتونو سیالیو کې برخه نه اخلي کله چې یو کار اعلانېږي یو بل ده چې دوی فقط په یوه ساحه کې غواړي کار وکړي د دې وجه څه ده نو دوی خو چې تعلیم او تحصیل کړی دی په مختلفو رشتو کې به یې کړي همدغه یوه رشته خو به نه وي شیرزاد صاحب تاسې څه وایي
من فکر کوم خورور ته اشاره وکړه یو فکتور کې دی دا هم موسیقي چې د تشویق موضوع ده خو زما په نظر اساسي موضوع د ظرفیتونو مسله ده تاسو ته معلوم ده چې په افغانستان کې د اوږدې دورې لپاره انقلاب تېر شوی دی خلک بې تعلیمه پاتې شوي خصوصا زمونږ
اونار ته ورکی دي په اړه دا چې زمينه نو برابر شي چې دوی تعلیم کړي کاکر وو سم تعلیم کړي دي په سل کې هغه شل په سره پنځه شپږ سره خځه به تر دوه سم تعلیم کړي خو کالي تحصیلات ته موږ ګورو کړي چې ډېر محدود خلک وو سي دی والي علي تحصیلات ته سره په لیسانس باندې محدود کی دا هم د قضاوت وړ خبره نه ده زما په نظر دلته په کافي اندازه د دوی په تعلیم باندې د دوی په درسونو باندې کار نه دی شوی او په هغه اندازه باندې چې موږ څومره ځوانان لرو څومره نارینه لرو تر کوم اندازې هغو باندې کار شوی هغه اندازې پورې د دوی په درسونو لوړولو باندې کار نه دی شوی که چېرته په درسونو لوړولو کار وشي نو چې ماري کډالو لیوالتیا ولري تلي دا چې داسې بسونو ته چې هغه د منیجمنت او د منیجر بسونه واوسېږي هغې ته هم دوی هغه کېږي انتخابېږي او ورځي په نن وخت کښې چې دو داسې بسونو ته زړه نه خرڅېږي یو علت یې دا دی چې په سیمه کښې هم قسم قسم مشکلاتو سره دغه د ادارې ټاپ منیجر چې دی دا مخامخ کېدلی شي د بل خوانه دې ټولو چیلنجونو ته پوره حوصله مندي دا هم تر یو حده پورې هم قوت غواړي نیرو غواړي او هم چې دی هغه تعلیمي قوت غواړي نو زما په نظر د ټول له مهمه خبره دا ده چې د دوی په تعلیمي کچې په لوړولو د دوی په ظرفیتونو باندې په دې دولت کښې خاص کر میګزاري وشي تر څو دغه مشکل چې په نن حالات کښې موجود دی دې ته د پای ټکی اخیستل
شي. شیرزاد صاحب، که ظرفیتونه د دوی تر اوسه پورې ده، ستاسې خبره چې دومره لیاقت او کفایت نه لري، شمېر یې کم دی د دې ښځو، مګر دا چې موجودې دي، منصف خور وایي چې دوی فقط غواړي چې په همدغه خپل ولایت کښې اوسېږي، نورو ولایتونو ته زړه نه ښه کوي، د دې عمل څه دی؟ خو کم دی یوه رشته کې یوه ساحه کې کار غواړي، معارف کې دا ښځې غواړي چې یوازې معلمي وکړي، خو په افغانستان کې خو څلور دېرش ولایتونه دي، نورو ځایونو کښې ولې دغه ښځې نه شي استخدامېدی؟
واقعیت دا دی چې تاسو ته هم معلوم دی چې زمونږ هغه کلتوري ارزښتونه، مدني ارزښتونه، فامیلي جوړښتونه دا هم په دې ټولنه کښې منلی اصل دی چې تر ډېره حده پورې د زنانهوو تصمیم نیونه، د زنانهوو په نورو ځایونو کښې د هغوی وظیفې ته زړه ښه کول چې دي دا یو لوړ خاص مشکلات لري، خصوصا په داسې بسونو کښې چې هغه ټیټ بسونه وي، امتیازات یې کم اوسېږي، نو دوی لپاره مشکله ده چې بیا په دغسې حالاتو کښې دوی د خپل محل نه دوی لاړ شي او په نورو ځایونو کښې هلته اقدام وکړي. خو که چېرته داسې اوسېږي چې کومه خور په ټاپ منیجمنټ کښې اوسېږي، ښه مالي امکانات ولري، کېدای شي چې د هغه سره هغه د ده فامیل هم په دې راضي اوسېږي، فامیلي دوی یو ځای نه بل ځای ته انتقال شي او هلته خپل وظایفو ته ادامه ورکړي. په دې برخه کښې هم مالي امکانات د هغې وظیفې کوم امتیازونه چې دي هغه زمونږ کلتوري ارزښتونه او په دغه خاص شرایط دغه د محیطي شرایط دا ټول چې دا خاص اغېزې پکښې لري.
بلې، ستاسې په اجازه زه د منصف خور نه دا غواړم واورم چې منصف خور، پالیسي خو موجوده ده او څارنه یې هم کېږي، دې برخه کښې به کوم مشکل نه وي د پالیسۍ په برخه کښې؟ ځینې شکایتونه داسې رارسېږي چې که خویندې هرې ادارې ته ورشي او مستحق هم وي، بیا هم هلته ځینې نور مسایل دي، ځینې نور ملحوظات دي چې دوی په کارو کښې نه استخدامېږي. تاسې چې د قانون څارنه کوئ، نتیجه هم څه ده؟
د قوانینو مقرراتو او پالیسیو په برخه کښې بر علاوه د دې نه چې ستونزه نشته، خویندو ته د مثبت تعبیض له مخې نه حتی امتیاز هم ورکول کېږي. مثلا که په یوه اداره کښې خور او ورور رقابت کوي، د خور او ورور نمبر برابرېږي، نو هم اداره او هم مونږ چې د دې پروسې تطبیق کوونکي او رهبري کوونکي په اداراتو کښې یو، مونږ خور ته ترجیح ورکوو چې باید په اداراتو کښې وګمارل شي. حتی بعضې برسونو کښې که د خویندو نمرې یو دوه درې نمرې د ورونو نه کم هم وشي، مونږ ترجیح خویندو ته ورکوو. په دې برخه کښې هېڅ ستونزه نشته، خو خویندې خپله تر اوسه پورې چې زه د دې خبرې شاهد یم، خویندې خپله علاقهمندي نه ښيي. زه یو مثال تاسو ته وایم، په تېر کال کښې د معارف ریاست په ننګرهار کښې یو پروژه لرو ده چې د پروژې له مخې نه هغه خویندو ته چې ولسوالیو دپاره د معلمۍ دپاره حاضرېده چې لاړ شي، او شرط یې دا و چې هغوی عالي تحصیلات یعنې لیسانس وسي، نو هغوی ته د اته سوه ډالرو په شاوخوا کښې معاش ورکول کېده. که د هغوی محرم یا پسې ورور یا خاوند
هم کولای شو چې مثلا تحصیلات له یو علاقه مند چې په هغه سوال کې کارو کې درې سوال له هغه ته منځي ځواب کول کېده خو په تر څو سره چې د دې رئیس صاحب او د ماوینینو د خبرو په اساس چې موږ ډیر کم په ډیر کم کې دا خویند پیدا کړ چې حاضر سي او سوال ته د کار لپاره لاړ دي بل څه خبره د شهزاد صاحب د ځان ته پېښم زه فکر کوم چې موږ خویندو کې خزه چې کوله ستا او موږ د موجوده چې ټول د بیکاری په اساس وګورئ نه دا چې اوس موږ ځکه ټول ورو آیا انده د دې په اړه څه وکړو دا ځکه چې ټول توقعات هم ډېر دي اکثرا نو خالي ژوند سره خلک په اشرایي سره نو غواړي چې اطراف ته لاړ یو خبر سره او بل نامي خپل یو چالش دی چې دا نامي باز دې ګرځي چې خپل علاقه ونه خي چې د ولسوالیو په ساته اداراتو کې وغواړي چې کار وکړي خاصتا د معرفو سکتور کې نو په پالیسۍ کې موږ هیڅ ستونزه نه لرو خو ستونزه په دې کې ده چې خپله خویندې باید د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو دپاره تلاش وکړي چې دغه تلاش د خویندو لپاره هم لږ ضعیفه دی تر اوسه پورې
خو یعنې ستاسې د دې خبرو بحثونو نه داسې معلومه شوه تر اوسه پورې چې اصلي عامل یو خو په عمومي صورت باندې دغه بې امنی ده چې په ملک کې امنیت نشته دی ښځې او نارینه د تزرنه خکې چې د خپل سیمه او محل نه خپل کلی کور نه لري چیرته لاړ شي هر څوک غواړي په خپل سیمه کې اوسي او بل دا چې ښځې مثلا تاسو ویلې چې پالیسي په اساس باندې دوی ته برتري ورکول کیږي نسبت نارینه ته خو بیا هم په زیاتره مسلکي کارونو کې دومره واردې نه دي او دومره مسلکي کارونه دوی نه دي ځلکه د نارینه چې زده نو دې ته باید هم توجه وشي تاسو دواله نه مننه کوم قدرمنو اوریدونکو موږ تر اوسه پورې د افغان نشراتي مرکز رئیس حاجی صاحب سید داوود سره تماس نه دي تین شوی کدی زمو خبره اوري باید خپل ټلیفون چټ کې غواړو دنه هم وورو چې دوی سرویګانې کړی دي چې د سرویګانو په حساب باندې دا مسله څنګه ده چې خزي او جنکی دومره کارونه نشي پیدا کولای د تعلیم او تحصیل د ختمېدون وروسته لکه نارینه یې پیدا کولای شي زمنګ د ټلیفون نمبر دی 202 شپاګیاونه یو د شپګ دیش منصف خور او شیرزاد صاحب ساسي په اجازه دی یو وريدون کې سوال را اخلو چې څه سوال لري نظر لري ک څه وای مهرباني وکئ تاسو سو کې کم زرم ټلیفون کړی سوال خپل لاندو کې مهرباني
زه ساز محمد تاسو ته د برین درانو من منو ته د زله کوم سلامونه
و علیکم سردار محمد صاحب اغم سده سوال مهرباني
دی باپوري من به هیڅوک مجرم نه ګڼو من به مجرم هغه مجرمان خلک ګڼو چې موږ په وطن کې جنگ شروع کړی دی موږ چې ټول ستونزې ټولې دا ټولې کې جنگ پورې تړلې خوري چې زما خو معلومه شي یو ښځه که یو معلمه شي که یو رئیس شي دا فانه په سر واخلي هغه مړ کی که یو ډاکټر شي هغه مړ کیږي مکتب هم سزيږي پکه زه په مخه مردا شیندل کیږي واخور نو دا خځه به کوم نه دونه لوري چې چې دی وږي اول دې د جنگي مشرانو مخه ونی چې وطن ته دې منګه سوله راوړي چې سوله راغله په خپل باندې به کارونه پیدا شي روزګارونه به پیدا شي حق حق ورته وسپارل شي
کورمدا د بل اوریدونکو سوال اورو دوی خپل عمومي نظر ورک او زمونږ بل بنو هم دا ویل چې واستونځ په دې کار کې چې موجوده ده زیاتره نور کارونه مخانی سیغه امدغه بدام لید او جنگ تاسو کوم ځین زنګ وهل دي مهرباني وکړئ د برخه کې کوم سوال لري چې جنکې زیاتره د تعلیم نه چې فارغ شي به ورته دومره کارونه نه پیدا کیږي بس په کورو کې نه چې د عوامل سدي ملحوظات سدي مهرباني وکړئ کوم ځینم ټلیفون کړئ سو کې
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني کوورور
عبدالجلیل د زابل ولایت رتاي سپټما سم تاسو او قدرمنو ملمنو ته سلامونه او نیکشي لورم کوم
کور دی ودان وعلیکم السلام سوال دسه دی ورور
زه زما خدا سوال دی چې ملمنو ته چې دوی ستاسو شوز ته د کاپ برابرولو باندې خبرې کوي چې شوز په راتلونکي کې کار دی چې دا دی دوه ځونه فکر د نارینه او په کار باندې وکړي نارینه موږ ډیر بیکار لرو ځوانان دي بیکار دي نه کیسه دی نه روزګار لري نو دا چې شریک بیا کړل شي دوی د نارینه او کار ورته کوي
تاسو مرور چې د خبرو وکړه دلته په فیسبوک کې زموږ اوریدونکو لیکلي دی وی چې نارینه ته کار نه پیدا کیږي تاسو د جنکو د خزو خبره کوي دا شکایتونه شته همیش رپورټونه راځي تاسو د کوربدانې جلې جنې چې ټلیفون دی وکړه زه وګورم چې شیرزاد صاحب څه وایي په دې برخه کې شیرزاد صاحب دلته څنګه چل دی
امکانات کوي واقعیت دا دی عبدالجلیل وو کومینو کې ته اشاره وکړه بیکاری زیات ده او په دې مارکی فوایل کې ما تقریبا د بیکاری او څلور عمده عوامل ته اشاره وکړه. د عوامل پر بنا باندې بیکاری رامنځته شوې ده چې هغه یوازې اوناسته به کپهغې بیکاري نو د عوامل قرباني نه دي، بلکې په مجموع کې زمونږ ځوانان، زمونږ سپینګیري، زمونږ ټول هغه څوک چې د کار کولو توانایي لري او کار قانون ورته اجازه کړي هغه ټول د دې سره متضرر شوي دي. مخکې ما عوامل په سل ډول په هغې باندې تفصیلي بحث وکړ چې تر څو همدغه عواملو پر بنا چې بیکاري رامنځته شوې ده هغې عواملو ته د حل لارې چارې پیدا نه
شي. شیرزاد صاحب، موږ د افغانستان شیرزاد صاحب محترم ډیر مزرت غواړم خبر مې دی ونیول، موږ په غونډ افغانستان کې غواړو وغږیږو چې کومو کومو ځایونو کې ډیر نارینه بیکار دي، د ولایت په سطحه که ورته وګوري او کومو ځایونو کې نسبتا کارونه شته دی. د ورور خود د زابل نه تلیفون کړی و.
په ټول افغانستان کې په مجموع کې د بیکارۍ کچه واقعا ده چې خصوصا په هغه ولایتونو کې چې هغه پر نپوسه ولایتونه دي په هغې کې د بیکارۍ کچه لوړه ده. او تاسو ته معلومیږي چې امنیتي وضعیت نسبت هغه ولایتونو ته چې هغه کم نپوس لري په هغې کې امنیتي وضعیت کمې وي، د خلکو تمه توقع ده چې دغسې ولایتونو ته لکه ننګرهار، هرات، مزار، کندهار چې د ځون ولایتونه دي یا خپل مرکز کابل، دې ته اکثر خلک جمعیږي او داسې فکر کوي چې دلته به کاري فرصتونه زیات شي او امنیتي وضع نسبت هغه نورو ولایتونو ته چې د دې ولایتونو په ګاونډ کې دي هغې د هغې په نسبت امنیتي وضع ورکې ښه وي. ولې خو په داسې حالاتو کې چې خپله دغه سیمه د څومره نفوسو دپاره هغه ښاري جوړښت دې په نظر کې نیول شوی وي، د څومره نفوسو دپاره کاري فرصتونه دا ماده کولی شي، د هغې نه زیات دپاره بیا کاري فرصتونه وجود نه لري. نو همدغه عوامل چې خپله د نفوسو زیاتوالی په مجموع کې د زیربنایي پروژو نشتوالی، د زمونږ د کارګرانو مسلکي سطحې ټیټوالی، او یا همدغه امنیت چې مخکې ما ورته یادوري وکړه، دا هغه عمده عوامل دي چې په ټول افغانستان کې ښځې
او نارینه ټول بیکاره دي، زیاتره بیکاري. ډیره مننه منصف خور. د دې بل اوریدونکي سوال واوري چې د څه وایي، مهرباني وکړئ کوم ځینم تلیفون کړی دی د امریکا غږ آشنا راډیو ده. قدرمن اوریدونکو، نن موږ په دې پروګرام کې په دې باندې غږیږو چې د افغانستان د پوهنې وزیر ویلي دي چې سږ کال به 2.2 میلیونه ماشومان مکتبونو ته ځي او دې کې به وایي 15% جنکۍ. نو موږ غواړو په دې باندې وغږیږو چې سوال دا دی چې جنکۍ د لیسو او پوهنځیو نه فارغیږي مګر بیا دوی زیاتره کارونه نشي پیدا کولی، د دې وجه څه ده، دلیل څه ده؟ نو د کار و ټولنیزو چارو د شهیدانو معلولینو د عمرو رئیس پوهانیار عبدالحکیم شیرزاد صاحب، د اداري اصلاحاتو ملکي خدماتو د ختیځو رئیس نفیسه منصف ساسو پوښتنو ته ځواب وایي. د افغان نشراتي مرکز رئیس حاجي سید داود خبرونې ته نه دی راغلی تر اوسه پورې. زموږ د سټوډیو نمبر دی 202-619-1-16. مهرباني وکړئ که زموږ غږ اورئ سوال دې وکړه ځان دې معرفي کړه.
اسمار الرساله شنګر د کین عزیز الله خبر کوم. د خیسته موضوع ده او خیسته خبره دا موضوع باندې تاسو ډیر خیسته پروګرام دا کله هو دلته زمونږه د شنګر په کلی کې پروس کال 4 کسان فارغ شوی دا او ډیر سخت شکایتونه کوي. داسې کسان چې دولسم یا لسم کله جالي اسناد جوړ کړي د 4 او د 14 پاس واسطه قوی دی دغه کارونه کیږي د نورو کارونه نه کیږي. د خور نه دا سوال کوم دی چې د خځې د خپل حق ته پوسو کې نو د څه خځې مونږ په خپل سترګو باندې لیدل چې په قتل املا یاد یو 15 سکول ویل او دغه واسطه قوی دی دغه په معلمي باندې مقرریږي او غریبانان خلک ټول پاتې دي. بس
تشکر ورور. تاسو نه په فیسبوک کې هم زمونږ اوریدونکو دغه شکایت کړی دی، همدا سوالونه کړی دي چې څوک وسته لري، زور لري، زر لري، هغه مقرریږي، او چې څوک نه لري چې هر څومره تعلیم لري هغه نه مقرریږي. او تازه نو دا شکایت هم کړی دی په فیسبوک کې چې خویندې چې دغسې پوستونو ته درخواستې ورکړي او چې کار ته ورشي بیا داسې غوښتنې د هغوی نه کیږي چې مناسبې نه دي. او دغه اوریدونکي بیا لیکلي دي چې نورې خبرې زه نشم کولی. نو تاسو په دې باندې پوهیږي چې دغه خلکو دغه مقصد څه دی، مرام څه دی، او ولې دغسې بې قانونه کارونه په دغه ملک کې کیږي؟ په میلیونو ډالر په دې ملک کې مصرف شول مګر خلق د بیکارین کړيږي نه فابریکه شته لکه زموږ ملما چې ویلې او نه کارګر د لپاره سہولت شته تاسو سوي منصف خور زموږ د دې ورور د سوال په جواب کې
زه د دې ورور د سوال په مقابل کې دا وایم چې ګمارنه په اداراتو کې اوس د ګمارنې یا د استخدام د کمیټې د لاله د آزاد چالو په طریقه کېږي او دا کمیټې چې په ولایتو کې د په هر اداره کې من جمله د معارف په چوکاټ کې چې ګمارنه کېږي نو د دې نه چې نظارت کوي د ولایت مقام د خلکو په استازیتوب د دولتي شورا استازی یا وکیل د ملکي د اداري ساتو ملکي خدمت
منصف خود ډیر مزرعه کوم ساسي خبره نیسم وخت کم دی د خبرې ته لند راځو د شکایت دا و چې پنځم صنف پورې مکتب ولې د امزام خپل نشي کولای چې واسطه لري مقرریږي او چینه لري نه مقرریږي او د خاص د اسمار خبره وکړه کنه د اسمار نه د ټلیفون کو او د اسمار د ولسوالۍ خبره وکړه نو ټول د نورې ولسوالۍ او نور زین او خارونه خو تاسو ته معلوم دي دغه شکایت صوفي ساده ده
زه دې خبرې سره ډېر موافق په دې خاطر نه يم چې د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د قانون په اساس هر نفر چې په یو بس کې شاملت کیږي د هغه نه امتیان اخیستل کیږي هغه باید مواصفات ولري تحصیل په هغه کې قید مشخصا او تجربه د کار د باندې بسنه د پاره چې ضرورت دی بسنه د پاره چې ضرورت دی هغه په اتم ماده کې د ملکي خدمتونو د کارکوونکو په قانون کې درج دی
دا جالي سندونه چې څوک جوړي هغه به قتل کیږي هغه قتل کیږي چې مثلا پنځم صنف ویلې او شهادت نامه لري د سوار لسم پاس
معمولا هغه اسناد چې د دواتیم کار نمخ که اگستل سی بیدی دیداراتو نا آقا د تایید و مجرد ده پر بر تا مربوطه ادایه تراجی کیگی یه تصیلات عالی تا معارف تا که دیا او در تا دا اوکی که نورون نبول مرچن من چه دا اصناد پاقی بانه دیا غیر پر برا وخمو بنام که دو زل ده پر مدارا تاییده ای چه بلی ده غصانه چه دیتا وقت سمه ده دا اصلی سانه ده مونگا تاییده او مونگا پده که نور زیر کم نسو که ولی مجوری چه وقتا سلام مونږ د رسمیت ورکو نو بل نه هغه کسان چې تحصیلات نه لري او اسناد لري نو د دې شخص او مرجع چې د دې جمع اسناد او ثبوت کوم کې اوس مونږ نه لرو تر اوسه پورې او په دې کې مونږ نه پاتره کیږو خو په مجموع کې مؤسسات د هر بل د لپاره مشخص دی او د پنځم صرف خارجي راته د دولتن سره د لپاره د لپاره د کار شان څنګه د زیاتم سره دا په دې خاطر چې مونږ په ټول افغانستان کې د څلور په شاوخوا کې اته اضافه شخصي خپلتي په هنتونونه لرو چې دغه پوهنتونونه هر کار په زرهاو کسان فارغ ورکوي که داسې مقایسه یې وګورو د دې پوهنتونونه په کار کې مونږ حداقل د سل زرو په شاوخوا کې فارغین لرو اما په اداري یعنې په اداراتو کې د دولت په اداراتو کې په ټول کال کې مونږ شاید لس زره یا شل زره کسان جذب کړو چې همدا
زما سوال دا دی وبخئ خو زما سوال دا دی چې دغه کسان چې تاسو وایي دوی کې دغه د خزو په باندې باندې مونږ غږیږو چې څومره جنکې دي پکې او ولې دوی نه نشي استخدام دي زمونږ نن اصلي د بحث کې دغه دی
چې کله دې زما د مشخص ما ته معلوم نه خو زه په جرات وینم چې د ټول افغانستان په شاته شاید ډېر شپې سره د دغه فارغین نو موږ خزې ولرو در حال کې د دې د جذب لپاره فقط هغه یو لکه منه ما هغه مارک فکتور دا او موږ هم چې د دې د جذب لپاره امکانات لرو خو د خپل د دې باید ګرځي چې د بیکاری ستراتیژي غفاس
ډیر مننه کوم تاسو نه منصف خور شیرزاد صاحب تاسو نه هم مننه کوم په آینده خبرونه کې بیا په دې مسلې باندې غږیږو وخت کم وو سوالونه د زیاتره پاتې شول نو بس د وادي سره سم آینده دوشنبه بیا په دې باندې غږیږو اوس په مخخه کوم ودان ډیر مننه
Sarangeli سپین کمیز ګلانه د مظلوم وینو تاسکی ملنګا واس پېڅله و دې وې سرانجلې ملنګا واس پېڅله و دې وې سرانجلې پکلی کنن بات د اسرافیل شپلې والا بیگا کوم چاوېشتلې و دې وې سرانجلې بیگا کوم چاوېشتلې و دې وې سرانجلې بیگا ترغلې و دې وې سرانجلې آسمان پر واتلې و دې وې سرانجلې آسمان پر واتلې و دې وې سرانجلې